شوی ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم پایل د دې سات په خبرونو کو ایرانی چارواکی وایي چې په تیرو لسو ورځو کې 4,414 افغان کډوال افغانستان ته لیږلي دي. د ایران فارس خبري آژانس پرون د جنوري په 28 راپور ورکړ چې دا کسان د ایران خاورې ته په ناقانونه توګه ننوتي وو او د امنیتي ځواکونو لخوا تر پیژندل کېدو او نیولو وروسته د طالبانو چارواکو ته سپارل شوي دي. دغه افغانان د دو غارون په سرحدي سیمه کې افغانستان ته اړول شوي، که هم د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان سردار مجید شجاع ویلي چې پولیسات ځواکونه او پولیس هڅه کوي چې ایران ته د ناقانونه کډوالو د ورتګ مخه ونیسي، خو له دې سره سره د دې ولایت لارې د ایران نورو سیمو ته د غیر قانوني افغان کډوالو د تلو بهیر نه دی درېدلی. ایراني چارواکو په تیر نږدې یو کال کې له 15 زیات افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او په ایران کې دننه هم پر افغان کډوالو بېلابېل محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د جاپان د ځانګړي استازي مرستیال میساکو تاکاهاشي د دې وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزي سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د دې وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې هغې د افغانستان د روغتیا، ښوونې، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې د جاپان د مرستو یادونه هم کړې ده. په دې کتنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ښاغلی ستانکزي ویلي چې افغانستان د زیاتو طبیعي زیرمو، قانونو او خامو موادو په لرلو اوس تر بل هر وخت د پانګونې لپاره خوندي دی. د جاپان د ځانګړي استازي مرستیال داسې وخت کابل کې د طالبانو له لوړ پوړي چارواکو سره ګوري چې د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د تېرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې جاپاني رسنۍ سیمه ییز خبریال احسان اکبري ونیو او تر اوسه ورسره بندي دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې له احسان اکبري څخه ځینې کاري وسایل هم اخیستل شوي دي. تر نولس کلونو د کم عمره کرکټ نړیوال جام په لړ کې به نن سې شنبې افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه به د جنوبي افریقا په ایست لندن ښار کې د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیل شي. افغان نولس کلنو ټیم په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ پر پاکستان بایلوده. پاکستاني ټیم د 268 منډو هدف ورکړی و، خو افغان لوبډلې یوازې 103 منډې جوړې کړې شوې. د نولس کلونو څخه د کم عمره ملي ټیمونو د کرکټ نړیوال جام لوبې په جنوبي افریقا کې له جمعې ورځې د شپاړسو ټیمونو ترمنځ امپیل شوې دي. د چینې کول سرحدي ښار ته نږدې یوه زوروله زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې د دې زلزلې شدت اووه درجې بللی. د زلزلې ټکانونه د سیمې په هیوادونو له هغې ډلې قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان کې هم احساس شوي دي. له ځینو سیمو خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړای شوي. لا د دې زورورې زلزلې د احتمالي تلفاتو او زیانونو په اړه راپورونه نشته. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هند د اتر پردیش ایالت په شمالي ایودیا ښارګوټي کې پرون یو لوی مندر یا د هندوانو عبادت ځای پرانیست. د راپورونو له مخې دا مندر د هغه جومات پر ځای جوړ شوی چې شاوخوا دېرش کاله مخکې د هندوانو لخوا وران شوی و. د هغې پیښې له امله په هند کې مذهبي شخړې پیل شوې وې چې لږ تر لږه 2000 کسان پکې ووژل شول. د دوشنبې په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودی د رام د دغه لوی مندر د پرانیستلو په مهال وویل چې رام د پیړیو قربانیانو په نتیجه کې راغلی. د دغه مندر د پرانیستې مراسم متوزره کسان او مذهبي مشران ورغلي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا په وزیانو پرون دوشنبه په یمن کې د ایران ملاتړو حوثیانو اړوند یو شمیر ځایونه بمبار کړل. دا دوهم ځل دی چې دغه دواړه متحدین د حوثی یاغیانو د توغندیو د توغولو پر وړتیا او همغږي غچ اخیستونکي بریدونه ترسره کوي. یو شمیر چارواکو چې د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط څرګندونې کول وویل چې متحدو ایالتونو او بریتانیا د حوثیانو د توغندیو، زیرمتونونو او د توغولو د ځایونو د په نښه کولو لپاره له جنګي بیړۍ او اوبتل څخه د توماهاک توغندیو او جنګي جټ الوتکو څخه کار اخیستی دی. دا ګډ پوځي عملیات شاوخوا لس ورځې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا او بریتانیا جنګي بیړۍ او جنګي الوتکو په 28 ځایونو کې د حوثیانو تر 60 ډېر هدفونه په نښه کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د څو تابعیت لرونکو قانوني مسوده وړاندې کړه. که دا قانون تصویب شي، بهرني جنګیالي به وتوانېږي چې د اوکراین پاسپورټ پرته له دې چې خپل مخکنی تابعیت له لاسه ورکړي ترلاسه کړي. زلنسکی چې د اوکراین د یووالي د ورځې په لمانځن غونډه کې غږېده پرون وویل، نن باید نه یوازې د خلکو د یووالي د لا پیاوړتیا بلکې د خپلواکۍ او د اوکراین د تاریخ او رښتینی حق لپاره دا ګام پورته کړی شي. هغه بیا وویل چې د اوکراین پاسپورټ به د یرغلګر هیواد خلکو ته نه ورکول کېږي چې اشاره یې روسیې ته وه. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو د تفتیش په اړه په نوي خبرې کړي راپور کې ویلي چې د امریکا د بشري مرستو ادارې د پروګرامونو د تطبیقونکو مسؤول څېړنې مقررات له پامه غورځول شوې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماسټري اسناد ورکوي.
مدرسه په اته کال کې د ملایي اسناد ورکوي او لیسانس په شپاړس کال کې اخیستل کیږي، نو دا امکان نه لري چې دوی د لیسانس شي. بس همدا کافي ده کنه چې دوی قاریان دي، همدا کافي ده چې دوی د حفظ اسناد لري، همدا کافي ده چې دوی د ملایي اسناد لري.
په ایران کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې په تهران کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت چارې سمې مخته نه وړي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د رغونې چارې پیل شوې دي.
عام طور د افغانستان اسلامي امارت هوډ لري چې په هر ځای کې دغه ابدي وي، زموږ تاسو تاریخي ځایونه وي، د خپل وس مطابق باید خپل واغ ته لاس واچو او کار وکړو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوه او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې سمندري اډې قومندان ویلي ایران په هغو بریدونو کې مستقیما لاس لري چې د حوثي یاغیانو لخوا پر بیړۍ وکیږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو د تفتیش په اړه نوې راپور خپور کړی. په دې راپور کې سیګار نیوکه کړې چې د امریکا د بشري مرستو ادارې د پروګرامونو د تطبیقونکو مسؤول څېړنې مقررات له پامه غورځولې دي. سیګار او د امریکا ځینې د کانګرس غړي اندېښمن دي چې طالبان په ماسو کې خپل کسان ګماریا یا د ماسو په جوړولو سره هڅه کوي د امریکا له بشري مرستو په خپل ګټه کار واخلي. نور جزئیات سفیر الله ستانک زیاوروي.
د امریکا حکومت د افغانستان په شمول په ځینو هغو هیوادونو کې چې له خطر ډک بلل کیږي د همکارو او تطبیقونکو ماسو په اړه د څار یو ځانګړی میکانیزم تعقیبوي. د سیګار پر راپور کې راغلي چې د امریکا د پراختیایي مرستو ایجنسی یو ایس ایډ د ځانګړي څار دا میکانیزم تطبیق کړی او دوی یې له کارونو رضایت لري. د سیګار راپور په عین حال کې نیوکه کړې چې د یو ایس ایډ اړوندې د بشري مرستو بیرو یا دفتر چې له یو ایس ایډ څخه جلا خپل کار مخته وړي د تفتیش مقررات سم نه دي رعایت کړي. سیګار انتقاد کړی چې د بشري مرستو بیرو د عاجلو بشري مرستو د ویش پر وخت شاوخوا اتلس میاشتې د خپلو همکارو او تطبیقونکو ماسو په اړه د څار یو لړ ځانګړي مقررات نه دي پلي کړي. په راپور کې راغلي د بشري مرستو د دفتر دا کار په دې معنی دی چې د ادارې اتو غیر دولتي ماسو او د هغوی قراردادیانو ته شاوخوا څلوېښت میلیون ډالره ورکړي چې ښایي اصلي خلکو ته نه وي رسیدلي. د راپورونو په اساس امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس له افغانانو سره څه باندې دوه میلیارد او درې سوه میلیون ډالر مرسته کړي. په تیرو څو میاشتو کې د امریکایي مفتشینو او استازو په منځ کې د دغو مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو یا طالبانو ته د رسیدو په باب نیوکې او اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کمیټې په یو مجلس کې ویلي وو د امریکا مالیه ورکوونکو له پیسو تر ټولو زیاته ګټه طالبانو ته رسیږي. طالبان د متحدو ایالاتونو د مالیه ورکوونکو له ډالرو څخه تر بل هر وخت زیاته ګټه پورته کوي. هغوی له غیر دولتي ماسو څخه غلا کوي تر څو خپل جنګیالي بډایه کړي او خپل ځواک پیاوړی کړي. د 2023 کال په اکتوبر کې هم د سیګار ادارې یو راپور چې ویلي وو د امریکا د مرستو ځینې برخې د طالبانو استو رسیدګي د امریکایي استاجو اندېخني پارولې وي. د سیګار ادارې په دې اوسنی راپور کې چې د دوشنبه پر د جنوري په 28مه خبر کړه یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د پېستلا اقتصاد وزارت سره شاوخوا زر غیر دولتي مؤسسه ثبت او راجستر شوې. د سیګار پر راپور کې هغه اندېخنو ته اشاره شوې چې په ځینو دغه مؤسسو کې طالبانو خپل کسان مقرر کړي یا په خپل د مؤسسه ایجاد کړي څو کولای شي د امریکا له بشري مرستو د ځان په ګټه کار واخلي. د طالبانو حکومت لا تازه د سیګار د دې راپور په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو دوی د امریکا یا نورو هیوادونو د بشري مرستو په برخه کې لاسوهنه نه کوي، بلکې یوازې خلکو ته د رسیدو لپاره همغږي کوي. د سیګار په مخکنیو راپورونو کې بیا دا اندېښنې هم ښکاره شوې وي چې د طالبانو حکومت د امریکا د بشري مرستو په پلي کوونکو مؤسسو باندې له حده زیاته مالیه او نور فیسونه لګولي او له دې لارې لسګونه میلیون ډالره ګټه پورته کړې ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماستر یا اسناد ورکوي. د وزارت ویلي چې په څلور دیرشو ولایتونو کې د مدرسو له 50,000 فارغانو د ازموینو اخیستلو بهیر پیل کړی. د پوهنتونونو یو شمېر استادان بیا د طالبانو د حکومت دغه اقدام غیر اکاډمیک او د افغانستان د تحصیلي نظام په زیان بولي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ته پوهنې له وزارت سره په همغږي په څلور دیرشو ولایتونو کې د مدرسو له فارغانو د ازموینو د اخیستو لړۍ پیل کړې. د لوړو زده کړو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په ازموینه کې له بریالي کېدو وروسته به د خامسه دورې فارغانو ته د بکلوریا، د عالیه دورې فارغانو ته د لیسانس او د عالمیه دورې فارغانو ته د ماسټرۍ اسناد ورکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې وزارت سرپرست په کابل پوهنتون کې د مدرسو د فارغانو او طالبانو د ازموینې له بهیر څخه لیدنه کړې او د طالبانو د علمي کچې پارزونې او د دې بهیر په دوام ټینګار کړی. د دې دواړو وزارتونو د معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینو کې به د مدرسو 50,000 طالبان او فارغان ګډون وکړي. خو د پوهنتونونو یو شمېر استادان بیا د طالبانو د حکومت دا کړنه غیر اکاډمیک او د افغانستان د تحصیلي نظام په زیان بولي. د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي مخکنی استاد جانداد جهانی وایي طالبانو دا پریکړه ځکه کړې چې په خبره یې خپلو ملاتړو ته په مختلفو ادارو کې د کار کولو لاره خلاصه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
له مدرسو چې راغلي دغه کسان سیبلن بلاخره ورته د لسانس او ماسټری سندونه ډالۍ کیږي. د کار په بازار کې د هغو خلکو ځای نیسي کوم چې په کلونو کلونو یې په رسمي او منظم ډول باندې زده کړې کړې دي او ځان یې د همدې کارونو لپاره آماده کړی دی.
د خوست شیخ صاحب پوهنتون مخکینی استاد ډاکټر نور الله خان بیا وایي دغه ډول کړنې د افغانستان د تحصیلي اسنادو ارزښت کموي.
مدرسه په اته کال کې د ملایي اسناد ورکوي او لیسانس په 14 کال کې اخیستل کیږي. نو دا امکان نه لري چې دوی د لیسانس شي، بس همدا کافی ده کنه چې دوی قاریان دي، همدا کافی ده چې دوی د حفظ اسناد لري، همدا کافی ده چې دوی د ملایي اسناد لري. د پوهنتون اسناد د پوهنتون اسناد دي، د مدرسې اسناد د مدرسې اسناد دي. دوی اوس چې کله دا اسناد په یو بل کې ادغاموي، مطلب دا چې دا د پوهنتون اسناد به یو وخت بیا ارزښت کوي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماسټری سندونو د ورکولو لړۍ پیلوي چې تیره میاشتې د ملکي لوړو زده کړو قانون هم لغوه کړ. همدا شم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په هرات کې ویناست ته ویلی وو چې د تثبیت سوی په ازموینه کې به له ملایانو او طالبانو سره سختی نه کیږي او هغو ته به ډیر ارزښت ورکول کیږي چې ډیرې چاودنې یې کړې وي. طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته کله یوې خوانجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه منع کړې، خو په وړاندې مدرسو ته پاملرنه زیاته کړې. د طالبانو د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په هر ولسوالۍ کې 10 مدرسې جوړوي او په دې مدرسو او نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د 100,000 هغو استادانو د ګمارلو خبره هم کړې وه چې په دیني برخه کې زده کړې کړې وي. یاد وزارت همداشان ویلي دي چې په هر ولایت کې یوه لویه جهادي مدرسه هم جوړوي چې تر دې حاله په 50 ولایتونو کې جوړې شوې دي. که څه هم طالب چارواکي وایي چې په مدرسو کې دینی مضامین تدریسېږي، خو منتقدین بیا ادعا کوي چې دا مدرسې د ترهګرۍ د ودې لپاره جوړې شوې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د هر ورځې په تیریدو سره په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سفارت ته د مراجعینو شمېر مخ په زیاتېدو دی او د دوی ستونزو ته سم پام نه کیږي. یو شمېر افغان کډوال چې د سفارت ته د خپلو کارونو د ترسره کولو لپاره ورغلي دا کوي چې د سفارت د کارکوونکو ناسم چلند او نوبت په پام کې نه نیول کیږي.
پیران کې یو شمېر افغان کډوال چې د خپل سنځو د حل لپاره په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سفارت ته مراجعه کړې وي، دغه سفارت ته د مراجعینو زیات شمېر او د هغوی د ستونزو د نه حل کېدل سفارت ته د ورتلونکو او ایرانیانو لپاره د ستونزو لامل شوي. دوی دا کوي چې نوبت په پام کې نه نیول او د سفارت د کارکوونکو ناسم چلند د دې ټولو ګډوډۍ لامل شوی دی. کیومر ساسی ازادي راډیو ته وویل د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د دروازې مخ ته څو ورځې انتظار ایستلې او له ډیرو ستونزو وروسته په دې وتوانی چې سفارت ته ننوځي.
به اندازه به نهایت
ګډوډي به هله ډیره د هغه کسان چې غواړي سفارت ته ولاړ شي د سهار په څلورو یا لمانځه مخکې درې بجې باید لاړ شي. انتظار وکړي څو یې کار پای ته ورسیږي. زه خپله د دې شاهد یم چې داسې کسان هم چې د سهار په نهه یا لس بجې به راغلل، له سفارت به کسان راووتل، له لاس به یې نیول، هغوی به یې ځان سره دننه کړل او کارونه به یې ور خلاص کړل. ګډوډي بیخي ډیره
ده.
پیران کې اوبل افغان کډوال چې د موضوع د اساسیت لامل یې د نوم له یاد ولوډ د وکړه ازادي رادیو ته وویل.
طالبان هم یو ګروپ ستاسو
طالبان هم هغه ظالم عدالت چې په افغانستان واکمنه ده، ایران په سفارت کې هم همداسې ده، پر ولسره هم نه کوي. دوی په ډیپلوماټیک اصولو نه پوهیږي، په بیا لابیلو لارو ګډوډي جوړوي. قربا هیواد هم د دوی له لاسه په تکلیف دی.
پیران کې اوبل افغان کډوال عزیز ګل افغان بیگ ازادي رادیو ته وویل د یوې خوا د سفارت د ساحې کمالي او له بلې خوا د مراجعینو ګڼې ګوڼې ټول خلک په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان له ستونزو سره مخ کړي دي.
سفارت افغانستان په تهران کې د افغانستان سفارت د پاسپورتونو او تذکرو له امله ډیر مراجعین لري، خو پروسه یې ډیره پسه ده. په نیمه شپه به راځي نوبت بنیسي، نوبت دې هم ډیر نه وخت رسیږي. د سفارت ساحه ډیره تنګه ده. څوک چې مخکې له مخکې ولاړ وي کولی شي خپل کار مخته یوسي. د طالبانو لخوا هلته ښځو سره سختګیری هم کیږي.
یا سفارت ته درغلو کسانو په وینا کله ناکله د خپل کارونو د ترسره کولو لپاره اړ کیږي چې د غلطه شپې تیرې کړي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت یو مطبوعاتي مسؤل میر انور غفاري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي خبري آژانس تسنیم د یک شنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره په تهران کې د افغانستان د سفارت مخې ته چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې دی د خلکو په ګڼه ګوڼه او ګډوډي نیوکه وکړه.
د ازادي راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
په منځني ختیځ کې د امریکا لري سمندري ځواکونو یو لړ پوړې قومندان وای ایران په هغو بریدونو کې مستقیما لاس لري چې د حوثی یاغیانو لخوا پر کشتیو کېږي. پر غزې د اسرائیل د بریدونو له پایل سره هممهاله حوثی یاغیانو په سره سمندرګي کې ګڼې کشتۍ د ډرون او توغندیزو بریدونو هدف ګرځولې دي. تفصیل د سفیر الله ستانګزي پر راپور کې.
په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو لوړ پوړی قومندان امیر البحر براد کوپر وایي پر کښتیو د ایران بریدونه له فارس خلیج او هرمز تنګي څخه اوس ټول منځني ختیځ ته خپور شوي. هغه د دوشنبې پر ورځ اسوسییټډ پریس ته وویل ایران په غزه کې د وروستۍ جګړې په جریان کې د یمن د حوثي ملیشو په مټ په کښتیو باندې په بریدونو کې ډیر مستقیم ښکیل دی. هغه بیا د دې پوښتنې له ځوابولو ډډه وکړه چې آیا ایران په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې د حوثیانو د انفرادي بریدونو لارښوونه کړې که څنګه. ایران او حوثي ډلې تر اوسه په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې بیړۍ د قومندان څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې بیړۍ قومندان د ایران اسلامي جمهوریت د نیابتي ځواکونو د ګواښونو په پراخولو او له سره سمندرګي څخه د هند د سمندر بلې غاړې پورې د وسلو په ویش تورن کړ. هغه بیا خبرداری هم ورکړ چې امریکا متحده ایالات ایران پر کښتیو د وروستیو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مسؤل بولی. حوثی یاغیان یوه شیعه ملیشا ډله ده چې له 2014 کال راهیسې د یمن پلازمینه سنعا په واک کې لري او له 2015 کال راهیسې د سعودي په مشرۍ له ائتلاف سره چې د یمن د جلاوطن حکومت ملاتړ کوي په جګړه بوخته ده. د غیر ډلې له دوو میاشتو راهیسې د حماس د سخت دریځ ډلې په ملاتړ چې له اسرائیلو سره په جګړه بوخته ده په مصر کې د سویس کانال په اوږدو کې پر کښتیو لږ تر لږه 14 بریدونه کړي دي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمانو په لیست کې شامل ده. د یمن حوثی یاغیان هم په دې وروستیو کې د امریکا د تروریستي سازمانو په لیست کې شامل شوي. متحده ایالاتو د برېټانیا په همکارۍ په وروستیو ورځو کې د حوثی یاغیانو پر پوځي اډو او هوایي بریدونه کړي دي. په دغو بریدونو کې د یمنی سرچینو په خبره تر اوسه له 15 او ډیر کسان وژل شوي دي. له دغو بریدونو او په سیمه کې د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د سمندري ګزمو له زیاتېدو وروسته داسې ښکاري چې د حوثی یاغیانو لخوا پر کښتیو بریدونه کم شوي، خو لا هم ډیری کښتۍ دې ته اړ دي چې اصلي لاره چپ کړي او د سویلي افریقا له لارې خپل سفر وغځوي.
له خبرونو ور اخوا
د بخښ کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. اسد الله لودین ته بغښ شو.
ګارډین رسپانې په بدخشان کې د ویروسي امبولانس الوتکه د لویدو پیښې ته کتنه کړې چې د شپږو سپرو کسانو له ډلې څلور تنه ژغورل شوي او دوه نور وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ویل چې د الوتکې ژغورل شوی څلور تنه عمله دوی کابل ته لیږدولې او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي کابل کې د دوی ډیپلوماټان له طالب چارواکو سره دا موضوع څیړي. ګارډین لیکلي الوتکه کې څلور عمله او یو روسی جوړه سپروه. د دغه روسی جوړې خاوند سوداګر یاد شوی چې د خپل ناروغ میرمنې د لیږد لپاره یې له تایلند روسیې ته دغه الوتکه چارټر کړې وه. د روسیې د څېړنو کمیټې ویلي دوی د دغه پیښې په تړاو یو جرمي دوسیه پرانستې څو معلومه کړي چې د خوندیتوب له مقرراتو سرغړونه شوی او کنه. د ګارډین په وینا د روسیې یوې وړې کمپنۍ اټلانټیک ګروپ چې دغه الوتکه یې اړوند وه تر اوسه پر پیښې تبصره نه ده کړې. د ګارډین په مقاله کې راغلي نړیوالې هوایي کرښې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته تر ډیره هڅه کوي چې د افغانستان پر فضا تیرې نه شي، خو په وینا یې یو شمېر الوتکې په واخان کوریدور کې څو دقیقې د افغانستان فضا ته نه ننوځي. د افغانستان دغه کوریدور چې الوتکې پر فضا تیریږي د تاجکستان او پاکستان ترمنځ پروت دی. له امریکا خبریدونکو ورسپانې میامی هرالډ هم په افغانستان کې د روسي الوتکې د لویدو پر پیښه تبصره کړې او لیکلي دي هغه روسي سوداګر ل خپل میرمن سره پکې وژل شوی چې یو وخت د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ښه کار لپاره جایزه ورکړې وه. ورسپانې دغه روسي سوداګر چې د خپل ناروغ میرمن لپاره دغه الوتکه چارټر کړې وه 15 کلن اناتولی افسیوکوف یاد کړی دی. نو موري د روسي د روستوف سیمه اوسیدونکو او د یو سوپر مارکیټ خاوان یاد شوی. روسي رسنوی دغه سوداګر د میرمن نوم انا یاد کړی دی چې په تایلند کې روغتیایي وضعیت خنه وو او د درملنې په هدف روسي ته لیږدول کېده. وړاندې راغلی چې د پیښې لامل لا هم د وراس په توګه پټ پاتې دی.
د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونیان د مقبرې د بیا رغونې چارې د طالبانو د حکومت لخوا د 10 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا دغه راز ژمنه کړې چې د هلمند بوست د لرغونې کلا د بیا رغونې چارې به هم پیل کړي. بلخوا د کندهار یو شمېر اوسیدونکي د تاریخي آبداتو بیا رغونې یو مهم ګام بولي او غوښتنه کوي چې په هیواد کې ټول تاریخي آبادات باید ورغول شي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د یک شنبه په ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیا رغونې چارې تر سره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بودیجا د 10 میلیون افغانۍ په لګښت د 2 میاشتو په مده کې ورغول سي.
د مخکنه چې موږ چیر ورغلی چې کتنې حالت یې شنو نو بیا موږ معلوماتو په لټنه وکړل د غزې د جوړولو لپاره چې دا ولې ورغې سي حالت پاتې سوې دي. بیا الحمدلله د معلوماتو سو چې مخکې د دغه سي خو دا کار بیرته درېدلی وو نو دغه د لپاره د مبلین صاحب حب الله هم د خاصه هم د سپارښتنه دا و چې د غزې نه چې کوم دغه سي حالت کې یغه شي جوړ سي. مخکې مستوی چې تای د لیکلې نور هم ګورو عام تور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې دغه سي ابيدي وي زموږ تاسو تاریخي ځایونه یو خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریک کوم ساته هم وايي باید کوم ساتم کوم کنه کړي دی پر غول کې.
د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غراز ژمنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چارې به هم پیل کړي. نو مولي د غراز ویلي چې د سپر دولس په نوم یو نظامی قطعه جوړه کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
هریمونه می د عبیدو ټاکلی دی ورته چې د بسوک نه راتیږي که چا کړی وي نو هغه د دې سخلاص دی نه هغه سره محکمه روانه تر څو پر چې موږ دغه شی بیرته خپلو نو په هم کې موږ ول خپل ولسته سپارښتنه هم ده د یو سړي پر حق باندې تجاوز نه دی سړي د یو سړي حق دی غصبي د ټول افغانستان ملت حق دی دا د یو مشترک هویت او تاریخ دی بر ملک مشترک اشتمنی ده به د جن سړي لري وو سیږي بل په حفاظت کې باید کوشش را سره وکړي همکاري وکړي نه دا چې دی پر هغه باندې راس کیږي هغه دی غصبي نو د دې پر کلک هوډ لرو ان شاء الله جذب اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونه ته اجازه ځان نه کوي خپلای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه سره شخصي استفاده کوي.
په عین وخت کې د کندهار وسیدونکو د تاریخي ابداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي ابدات ورغول شي.
زمانم پیدا ګول دی ورو د تاریخي ابداتو رغول خو ډیر مهم دي ځکه دا زموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کیږي لکه میرویس خان، احمد شاه بابا، نازو انا، کم کندهار پیژندل کیږي په همدې خلکو دی. حکی اولیات هم باید دته ورکول سي چې دا ورغول سي ځکه سیلانیان دي
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتا سره مهمه ده ځکه هر سیمه چې د پاغه خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کیږي او ارزښت لري
زرغونه انا چې د احمد شاه بابا مور او د خپل وخت پوها او هوښیار شزه بلل کیږي د یو لسو څلور بیا او یو لسو شپږ اتیا هجری کلونو ترمنځ وفات شوه د هغه مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلون رئیسی په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوری حکومت د هغه مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت موین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبرې د بیا رغونې ژمنه کړې وه خو د نامعلوم دلیل له امله د مقبرې د بیا رغونې چارې وځنډېدې
بیا هم د رغونې په موضوع کې تم کېږو د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې د سید احمد د کلي د پل د بیا رغولو کار په چټکۍ سره روان دی دغه پل د څه باندې شل زره امریکایي ډالرو په لګښت د یو سوداګر لخوا رغول کېږي د پل د دواړو غړو اوسیدونکي خوښ دي چې د دې پل پر غېدو سره به نور دې ته اړ نه وي چې له یوې خوا بلې هغې ته په کوچنیو کښتیو کې تګ را تګ وکړي نور په دې راپور کې
د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې د شپېته متره په اوږدوالي یو نړېدلی پل د بیا رغولو په حال کې دی په نوموړې ولسوالۍ کې د یو سوداګر لخوا د یو نړېدلي پل د رغولو چارې پیل شوې او د کار په بشپړېدو سره به یې د 15 کلو د تګ راتګ ستونزې هوارې شي دغه کیبلي پل د کندز د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد کلي کې موقعیت لري د پورته یاد شوې ولسوالۍ یو قومي مشر محمد هیکل کاکړ آزادۍ روډي ته وویل
یګ رائے عمل منفاس ای پلی عمل
دا یو عمل منفعه لار ده لدی لارې په مستقیم ډول کابو د 15 کلی وسیدونکو تګراته کوي او په غیر مستقیمه توګه کابو د 40 کلی وسیدونکو پرې تګراته کوي د دې پل پر بیا رغولو سبان دي 40000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د یو سوداګر لخوا ورکول کیږي خلک د دې پل د جوړېدو لامل خوخي څرګندوي
په داس حال کې د سید احمد کلی د پل پر جوړولو کار روان دی چې اوس مهال د 15 کلو وسیدونکو د پل نشټوالي لامل د سیل وی غړې بلې غړې ته د کیمو یا وړو کښتوې په وسیله تګ را تګ کوي د نوموړي ولسوالۍ د سید احمد کلی یو وسیدونکو عمران خان آزادۍ روډي ته وویل
زمنګ نه بده کېما وکشتې و سیل چې براغه د اوبو زیات شو دغه نمای کېما به اوبو کې اطلاع نور خلک پیاده تلل دسه اوبو کې پورې تل بعد چې اوبو به خي زیات شو خلک بال تل پورې وتل ډېر مشکلات زمنګ اوس الحمدلله زمنګ مشکلات چې دغه پل یو څوخ کېږي چې دغه شې ده شاید یو لاس ورځ نور مخونی سي پل جوړيږي ان شاء الله د خیر سره موږ ډېر خوشاله یو
د سیمې د وسیدونکو په وینا چې د دې پل په جوړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي او دا غراز پر وخت به خپل ناروغان او کرنیز محصولات د ولایت مرکز ته انتقال کړي د سید احمد د کلی او بل وسیدونکو خیر محمد راته وویل
دا پل څه کله نړیدلای دا دلته اقتصادي مشکلات هم خلکو ته دي او مالی هم مشکلات هم دي اته افراد او اشخاص هم چې دلته دیږي حیوانات دا ډیر په مشکلات ور دي نیم په سین ته ورولې دل نیم یو رقم بل رقم په دې اساس باندې دا پل موږ ته ډیر مهم ده او اساسي بنیادی باید صدا جوړ شي
د علي آباد ولسوالۍ یو بل وسیدونکو نور محمد هم دغه پل د جوړېدو لامل خوکی سرګندوي
ان پل کې مدته خیلی زیات تین خراب و خدا خیر
ډیر وخت را هیڅ دغه پل خراب و د پل خرابوالي لامل مش په وخت سره پل ناروغان د ولسوالۍ او د ولایت مرکز ته نسوي رسولای د سخت وشتوندو سره مخ و خدای دې خیر ورکړي اوس دغه پل د یو سوداګر لخوا بیا رغول کیږي او د دې پل پر رغولو سره به زموږ ستونزې هواریسي
د ځای خلکو په خبره دغه کې بلی پول د شپېته متره په اوږدوالي او د 3 متره په پلنوالي سره کابو 15 کاله وړاندې د ملي پیوستون پروګرام لخوا د 6 میلیون افغانیو په ارزښت جوړ شوی و او 8 کاله وړاندې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې له امله تخریب شو او له هغه وخت راهیسې خلک د سختو ستونزو په ګاللو سره د سیند له یوې غاړې بلې غاړې ته د کیمو یا کښتوې په وسیله تګ را تګ کوي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس
یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوري دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهیروي.